افغانستان کې د سهار 10 بجې شوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده، و مورات او د ازادي میلمه. د دوشنبه ورځ ده، د غویې ثوره تلرشتمه د می میاشتې 14مه. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي واشنگتن په بادغیس، بدخشان، سمنګان، تخار، غور، هرات او نورو ولایتونو کې د وروستیو ویجاړونکو سیلابونو په نتیجه کې د ګڼو افغانانو د ژوند د اغیزمنېدو پر راپورونو خوابه دی. هغه لیکلي چې د دوی شریکان د خوړو، اوبو او نورو حیاتي توکو د برابرولو لپاره لاس په کار شوي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې بنسټ یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې له تازه سیلابونو وروسته ماشومان بې کوره شوي، بېرېدلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې در رسنیو نړیوالې څنګه پرون پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په بغلان کې د جمیله ناوخته سیلابونو غنو کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. سیف د چلډرن وای د دوی د اصراری مرستو په چمونه کې ګرځنده کلینیکونه د ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب متخصصان شامل دي. د ماشومانو د ساتنې بنسټ تیر شنبه ویلی و چې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 600 زره کسان اغیزمن شوي، چې له دې شمیر 3 لک او 10 زره ماشومان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د دوی چیمونه سیلاب ځپلو ته د استراري مرستو رسولو لپاره په نستړي کېدونکو هڅو بوخت دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دوی د مرستو په بستو کې استراري پناه ځایونه، غیر خوراکي اساسي توکي او وسایل، کالي او د ویجاړو شویو جنګړو د جوړولو لپاره سامان آلات شامل دي. د جمینه وخت د بغلان په څو ولسوالیو کې سخت سیلابونو تر 300 زیات کسان مړه کړي دي، خو ګومان کیږي واقعي شمیر شای زیات وي. د ایران یو چارواکي ویلي د دغه هیواد د قانونو د شرکتونو یو کنسورشیم د افغانستان د قانونو بازار ته د داخلېدو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال مشر قادر قیافه د ایران له ایلنا خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره سو ویلي په تیرو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ په دې باب مذاکرې شوي. د پوینا پر ایران لګیدلې بندیزونه د ایران او افغانستان ترمنځ پر همکاري اغیز کوي او ایران د هغو ضمانت پاڼو په وړاندې کولو کې لستون سره مخامخ وي چې په نړیواله صحنه کې ورته اړتیا ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال ویلي د افغانستان له تیر حکومت سره د قانونو په برخه کې ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک شوي وو، خو د طالبانو له واکمنېدو سره تعقیب نه سول. د ده په وینا د افغانستان قانونو ته د داخلېدو لپاره د ایران د قانونو څو شرکتونه یو سوي او د فولادو یو لوی شرکت هم غواړي چې د افغانستان د قانونو بازار ته داخل شي. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت جبهه وی په دوه حملو کې 3 طالبان وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه پر خپل ایکس پانل لیکلي چې لومړی حمله 13 په د کابل په نساجی سیمه کې د طالبانو د غزمی پر موټر وسوچي، په نتیجه کې یو طالب وژل شوی او 2 ټپیان دي. دغه ډلې ویلي تر دې مخکې د کابل په کارتي سخی کې د طالبانو پر پوسټه حمله کړي چې 2 طالبان هلته وژلي او 1 تن ټپي کړي دي. طالبانو په دې باب تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ډول اداګانی نسی تاییدولای. د پروان په مرکز چاریکار کې د واده د مراسمو پر مهال د ټرافیکي پیښه لکبله د شوزو په ګډون لستنه ټپین سیوی. په پروان کې د طالبانو چارواکي وای دغه پیښه د څلرمې امنیتي حوزې په خواجه سیاران سیمه کې شوی ده. د پروان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ وین فضل الرحمن مسکینیار پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي پیښه هغه وخت وسوه یو هینو ډوله موټر چې ورا پکې و له سړک واوښت او له یو دیوال سره ټکر سو. د هغه په وینا په لسو ټپیانو کې 4 ښځې شامل دي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون اوړ مورز د فلسطینیانو په پلوی پر ابلل سوی مظاهرو کې 4 پولیس ټپیان شوي دي. د جرمني د پولیسو ویان دي پرون یکشن به ویلي د شنبه ورځې مظاهرې پر مهال د 9 څلوېښتو پولیس افسرانو د عمل د ازادي مخه نیول شوې ده. د هغې په وینا د مظاهرچانو خلاف 9 جنایي دوسیې پرانستل شوي. د برلین په نیوکلن او کریزبرګ کې شاوخوا 1500 کسانو د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهرو کې برخه اخیستې ده. پولیس وایي د مظاهرو پر مهال د یو موټر له لاؤډ سپیکر د یهودانو خلاف شعارونه هم ورکول سوي دي. ټاکل سوي نن دوشنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د یونان د صدراعظم کریاکوس میسوتاکیس هرکلی وکړي. د ناټو د دوو ګاونډیو غړو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو تر اختلافاتو وروسته د تودو اړیکو تازه نښه ګڼل کیږي. دا سفر داسې وخت کې چې له لسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله په لنډمهاله پخلاینو سره ختم شوی دی. د ترکیې ولسمشر په 13 دسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی وو او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان د یو رسپانس سره په هغه مرکه کې چې پرون خبر اسو ویلي، د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات شوی دی او 315 زیات نور کسان تری تم دي. پر یو ګران د یوسل ایالت کې د ملکی خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 86 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 6,300 ته زیات شوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2 میلیونه وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو دکان پر هغه شارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یو حکومتي وایان ماکسیم بلالو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي، د بدلون لپاره د هیواد پالو ائتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په ګاګا سیمه کې د حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتري کې پروت کلی دی. د دې په وینا شایي د مړو شمیر زیات سی او په وژل سو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یو نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2013 د کال راهیسې شخړې روانې دي، د وروسته له هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې یې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد وو بدل کړي. د بدل کېده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کیږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 68 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 58 کلن اندری بولیسوف د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي.
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره يم او لایې متفاوت زاوی د سیاسي پی خوشنن ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کو. نن خبرې گی چې په مصنوعي زیرکتیا سنبال او لوتکو له انسان نه په جګړیزو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیپ چې اټکل له تر ډیره بعد روانې پیړۍ په آخر کې ډوب شي، په اوبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او د هغوی نویو دریځونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوې غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. دیوی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې 10,000 پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
پاکستان کے 20,000 سے 30,000 نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹولا کی دخل الزاد اوسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل سڑوں سکتا اور ہم دخل الفیر خان سکتا حاضر ہے.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي، خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں، اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہے.
تمام عوارض داریم کہ خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژور اختلافات و سرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد و نقیض مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لارینوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استول.
دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي، ولې روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلکو لاندې سوی دي.
د افغانانو مسله موږ ډیره جدي نیولې ده، تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغې پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې د اتلسو ناکام دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس ناکام خلق نه شي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مو نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف و په دیوالي ولی. شنونکي وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي؟
کار بندیزونه دی چې وقتم دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی، مخکې له دې موږ مسلمانان نه وو، په یا هم د کوم بل اسلام څخه دې خبرې کوي چې په هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وو. یا
افغانستان باید قانون حکومت پاته لاړ شي، دلته باید اساسي قانون موجود وي، اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت او ټول مرجعیت باید قانون وسیږي. تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف وي که موافق.
تیرونه د افغانستان په مسله کې د دوه کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس شو چې د خلکو تاوده بحثونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونۍ تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د یوې ویډیوي محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغاني فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه نوم د واشنگټن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې حالې ځلې چې د روانې کړې وې همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا فیصله کرد که برای کوشش مایی بود که بین طالبا و دیگه افغان ها یک تفاهم ببره که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد، او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
د حرکات و د سکنات و سخده معلومه گی چی نموره پتر حکرلی کس خوشحاله نده او وسنوی حاکمان و تا یو دول غیر مستقیم افهاموی چی گویا دغه حکرلیک په ښه شکل باندې تطبیق نشو، د افغانستان خلک خفه دي، سیاسيون خفه دي، او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د ده په اړه باندې هم د اوسنی حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف ته روان دی. نو د خپلو هغه د روسیې سرګندونو په ترڅ کې دغسې یو اشاره ورکوي چې گویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نه کوي او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل غتیر کار څخه راضي بری.
بل خو د تیری ونی یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 25,000 نه تر 30,000 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنګېدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان پوځ په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوای پر ډیورنډ د غځولو ادا کړې وه اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوہ دا ادعا کولا چی افغانستان سره د ڈیورنٹ پر کرخا دا سی سیم خاردار لگو ما چی نبا پر دغه خاردار سیم بانی چوک او اختلے شی او نبا پر را اختلے شی اغه ادعا کولا چی دا سیم خارداری ولگو خوز پختن کوم چی دغه سیم خاردار پر لگولو سر بیا هم چنگا لچلو زرنا تر دا دیشو زرو پوری پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمه خاردار چیرته دی چې بیا هم هماغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرخه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسې هغه سیمه خاردار چیرته ولاړ
په کھڑے تھے بار لگا ہوا ہے اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گیا.
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهرده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستې ده. دغه تازه چې دا کړې ده چې دوی په افغانستان کې 25,000 جنگیلي لرل او د اوسنۍ ادارې سره په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په اوسنۍ فتح کې یا بریا کې د خپلو دغو جنگیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره او لبل خوا کوخخ کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې کوی اساس په ګټه کې اساس او بریا کې زمونږ لاسو نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي کوم شرایط زمونږ دی هغه باید ومني کنه زمونږ جنگیلي هلته مشتون لري زمونږ جنگیلي دلته مشتون لري یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 25,000 جنگیالیو په پښتون کې هغه څه وکړي چې شاید تاسو ته پاینده کې سردرد جوړي.
او بل خدای سخکاری چې د کډوالو در شړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوځ د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونې په کلکه رد کړې دي چې ویلي وو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجینرانو برید د افغانستان خاوره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمن باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزې پیښې هم شوې دي تړاو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په شپږویشتمه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان و ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړی هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و. حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا هغوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدلی.
اور خودکش بمبار بھی افغان شهری تا.
خیبر پختونخوا در ساحه‌ای موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگان‌های امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیت را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می‌دانیم و به شدت رد می‌نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از حقیقت آگاه شدند که افغانها در همچو موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبان او پاکستان ترمنځ یو پربل تورن هم داسې محل تبادله شوی دی چې تازه د طالبان حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته، خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو او غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خود کفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کې اړیکې درلودلې. د پاکستان اسټابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو دغه نه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سوار کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او دی اوربند لا د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسېدلی وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت ته راوپرځول شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوه دغه پروژه له ستونزو ناکامۍ سره مخ شوله. تر هغې وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یوه د ملا عبدالغني برادر ډله ده چې هغه د پاکستان د ښې خاطرې نه لري. اوس هم دغسې شمیرل کېږي چې ګویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري، لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیز مسایل مطرح کېږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد او نقیز مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسېدلې. او دغه هیواد کې لاجنوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغې چې پارلمان له دغه هیواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پری به نه دي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لارینوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استوله چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپل پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لا تیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانې هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټي پټیل او سویلت براو. مندغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفتې وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسي پاس کړې ده. د مونږ غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان مهاجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې شوی دی.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو او د ځنو استاد سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړه. او په څنګ کې کوم پریکړه لیک چې لیکل شوی په هغه کې زموږ غوښتنې ډېرې ښکاره دي. هغه پریکړه لیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاد او جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړه لیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه تسپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم دی ورځو کې درانه شوی ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راهیسې چې د دې قانون عملي چارې پیل شوي دي، خلک بیرته تشویش کې دي چې دوی سره به څه کېږي، خپل آینده او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چې هلته پایندګي ورکړي. د یو ټولنې په صفت موږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د اتلسو نه کم دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده، هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکرارۍ وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګ برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لاغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو او د طالب حکومت له ورستول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف سیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي، خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونۍ لا نه خلاصه چې د سې شنبې په ورځ د دغ ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یوه کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوي. خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټر سایکل کې چاودیدونکو توکه کړي او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ ژوبل اړولي. او تیرونۍ د طالبانو د مشر هغو خبرو غبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره شل کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی او هر هغه فرمانی چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کې وي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی یې هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخته روان وو. خود دینی عالمانو په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خبره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شوي او افغانانو کورنیو ته په خیمانی ښکاره کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګیرانه دي او د اسلام د سپیشلي دین سره په ټکر کې واقع دي، چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تګ بندیزونه، فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګیرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي، یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دی، مشکه بل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونه دي. هپالته انجونې کولای شي زده کړې ته لاسرسی ولري، انجونې کولای شي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبته خبره ده، یعنی دا گنجائش پرې دي چې کېدای شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې داسې شیان موجود دي چې هغه د انتقاد وړ یو هغه باندې یو کې کېدای شي او که اسلام سره پرتل شي بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي. دلته باید اساسي قانون موجود وي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خپاره کړي چې ښیي د طالبانو حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجې وروسته وژلي دي. اوسم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلی کوزی او بری پښتونخوا په کچه د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلد د پاکستانی ملیشو برید وچه په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلی پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدورکار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست دی چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتک پر مهال پاسپورټ او ویزې لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پرېکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسؤلان وایي یادې پرېکړې شاوخوا 40,000 مزدورکاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښه یې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندې د پاسپورټ دفتر بندې او بل زموږ خبرې نشوې حل. انرسیم بندوم په ټوله وطن ته مخواست کوم چې ورو راشړی به زموږ سره درېږي هر سړی به زموږ سره تعاون کوي او بل چې بل قدم د چمن خلک چې کوم پر پاسپورټ وځي خو هغو ته زما دا خواست دی چې ورور پر پاسپورټو مه ځي بیا چې زموږ ولس یا زموږ له غړیان درته ودرېدل بیا به تیږ دا وایي چې دا تر پورګلویس و پلان اوس واغه اوس موږ وړ سړي ته واضح وایي چې موږ د پاسپورټیان چې کوم د چمن دا ځي هغه خلک اوسه پاسپورټونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انرسیم بندوو بیا مسیا چې کوم نېشنل بینک دی دا بینک هم بندوو چار سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو او خپل سریو لاغې وروسته راټول شو چې د حمید خراسانی په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبه د خپلې څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خپره کړه. حمید خراسانی چې د جمهوري نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی و د طالبانو له راتګ وروسته یې دغې ډلې سره بیعت اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایش یې د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکي ټول غوسه و. یو شمیر کارونکو ویلي سره له دې چې د طالبانو ځایین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی ده خو هیڅ طالب ټیټ پوړی او لوړ پوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراسانی د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابته کړه چې د طالبانو رژیم کې خپلسري اوج ته رسېدلې ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراسانی ښکرونه غوڅ کړي. ځینو نورو طالب فعالانو له حمید خراسانی سره مخالفت کړی چې که څلورم واده یې هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بله موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقی مدافع وکیل د هغې له یو پاکستاني خپلوان سره کابل ته تللی ترڅو د یافیا صدیقی د بیګناه ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه یې دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیا صدیقی په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني ده مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولی خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانی یافیا صدیقی د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بل خوا یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان یې په نورو کارونو باندې مصروف کړی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرې د مینې او وفاداری کیسه به مډیر اوریدلې به خو د هغه چینایي مېرمنې د وفاداری کیسه به مو هیڅ کړی چې په خپل مینې او وفاداری پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته راګرځېدو جوګه کړ. د سون هونګ شیا په نوم دا مېرمنه د چین په انهوی کې اوس یو میړه په 2014 کال د زړه د حملې له امله کوما وروسته بیا تراوما حالت ته ولاړ چې دی پلس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپل خو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغه جوړې د مینې او وفا خبره شوی ویډیو خې چې مېرمن هونګ شیا خپل روخ شوی خاوند ته د تیر لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. مېرمن هونګ شیا چې د وفا په اړه تیر لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوي وایي که څه هم دغه حالت ډیر ستړی کوونکی و خو اوس خوشحاله ده چې بیرته یې خپله کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیرې جوړول خو ډېر شول، مګر مالدیپ اوس د سمندر په سینه دا ځل د لامبو وهونکي 60,000 کسیز خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیپ له پلازمینې 10 دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادېدونکی د 50,000 کورونو خار بي چې د یوې ډنمارکۍ واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به یې په 2019 کې بشپړې شي، مګر سر له راتلونکي کاله ورته کډې ورپیلېدونکي دي. مالدیپ چې دا مهال 1200 ټاپوګان لري، په اړه ساینس پوهانو ویره ښودلې چې دا هیواد به ډېره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي، خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لومړنی ښار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا ښار به لمریزه برېښنا ولري، موټرې به پکې نه وي، د هوا د یخولو لپاره به یې د سمندر د تل یخو اوبو څخه استفاده کیږي او ټرانسپورټ به پکې په کښتیو، بایسکلو او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وایي په مصنوعي ځیرکتیا سنباله داسې جنگي الوتکې جوړه کړه چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکي ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر یوړ. امریکا وایي نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 550 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستې. امریکا په دې ټکنالوژۍ سنبال زردانی الوتکې جوړی چې ټولې چارې به یې په 2028 کې بشپړې شي، خو بل خوا لا هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په اوم ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم ده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
دا آزادی میلما.
السلام علیکم. دا آزادی میلما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کمه سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نومونو یادوي. افغان صاحب پروګرام ته ښه راغلاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. د سمای بینځو ګورم چې د شپې تایران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالی دي چې کباړ دکانونه ته تللي دي، دا اوس ډوډۍ هغه سره دای ټکولی دی. زما نږدې ډېر دوستان نږدې کاسه کې اچولی، ماشومانو ته قاشق شتری ورکړی دی. یا حقوق پوره معاش مونږ ته نه ورکوي. مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او اوس دې هر معلول ډېر معلولین د شپې اوږي سملي، ډېر معلولین د شپې اوږي سملي، ډوډۍ نه لري. ولا پوځ تش اوبو یو ګلاس اوبو بابل زړه چې مونږ یو معلول ما ته زنګ وواله له پوش ورو ما وایي 10 روپۍ ما ته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومانو ته وټکوم چې دا مرکمه. دومره مشکلات کې وو. نو که چېرته دغه مونږ ته حقوق مخکې 1,000 راکوله، 1,000 افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال 1,500 به زمونږ مصرف کېدله، 1,500 به مونږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 2,000, 2,500, 2,500 دغه څرنګه رنګ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو پوه شوې.
بلې، افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځئ د خپلو حقونو یا د خپلو هغه ټاکل شوو ماشینو د ورکړې دپاره، تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نشته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي که نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مری چلن کوي مونږ سره. مونږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلی دی، تاسو نور دی پلوران شي. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړی دی. مونږ ته ماش نه ورکوي په ټیم باندې، خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لا پشل زرا ماش ورکوي، یو مونږ ته 15,000 سالور 10,000 18,000 دغه سه مونږ ته ماشونه ټاکلي دي. په دې باندې زمونږ د کال چارو پردان کېږي. ټیم سره ماته د کال راکړی دی، هغه پوښ ما د کور کې را ورسله. همدا بل برق را باندې پاتې دی، شاروالي پاتې دی. ډېر وخت ما پسې شاروالي منډې وکړې، بل هم را منډې وکړې. خو مایبین ډېر سخت مشت ګروان دي په ننګرهار کې. زه خپله ګورم او ګرځم، ډېر دا ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي. نو مونږ ډېر سخت مشکلات کېو محترمه.
افغان صاحب، تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي، د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته خو څوک مونږ نه مانی او نه پرېدي. پوښ دا چې دوی خو خبرې دي چې پوښ مونږ معلول ته ما دغه کوو، هغه تیرې ادارې کې چې دی پوښ مونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله، په عزت کوله، مونږ ته به پوره حقوق را کوله، مونږ سره به کومکونه وای ورکول. مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده، مونږ سره به چې پیسې نه وي، مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو. هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو، په خیر راغلی بهار. یو به چې کله وتلو، مونږ ته به 15,000 4,000 به جب کېږدله، زمونږ به جب خرچه. دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي پوسي. او هغه تېر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت او زمونږ ډېر قدر و پوسي، ډېر مونږ نازولو پوسي. دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري، معلولین ته قتل نه ګوري.
بل افغان صاحب، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده.
دا غورور ابل ورځ راته 15,000 ولېګلې، دا مې درې بوجه وړه واغسله. مشکلات مې دغه د دوه میاشتې پورې رفع شو. دینه په لور بیا مشته ګروان کېږم. نو ډېر سخت دغه لس شل شپې مونږ وګیم تیر کړې دي، وګیم تیر کړې دي. پوه شئ، وچه ډوډۍ هم خوړلې ده. په دې ټیم کې وچه ډوډۍ هم نه ده پیدا شوې. ما هغه مده چې وده شوې پوه شئ، دا درته په واقعا وایم او په حقیقت وایم پوه شئ. مونږ څه وده شوې یو پوه شئ. نو دغه د تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ وهل، وایي دغه چې تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي، مال زما شو، وایي تاسو شماره ورکړه. مال ورکړه، ورته 15,000 راته ولېږله. پورې آباد بچی لوی بیا درې بوجه وړه مې واغسل، سره وړه مې واغسل. بوجه 15,000 روپۍ، 4,500. نو دغه میاشت او نیمه دوه میاشتې مې ګزاره کېږي. مال د خدای نه ماشومان مې دي پوه شي. دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوټان لري. دا د جوړ خلک پوه شي، بوټان هم لري، سپلای هم لري. هغوی خو پلار یونه څوک لاس ګاډي ګرځېږي، څوک یو رقم، څوک بل رقم، یا یو کاربار ته کوپک پیدا کېږي. مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري، نه کالي لري، نه بنیان لري، هېڅ شی هم نه لري پوه شي، نه خولۍ لري پوه شي، نه هغه د کور ژوند هم صحیح دی. او هغه هغه یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخاو کور کې په تنور کې، هغه هم د ډیرانو نه پلاستیکونه جمع، هغې باندې ډوډۍ پخاو. ټول کورنۍ زما ټوخی نیولی دی پوه شي. دغسې مشکلات سره مخ شوی یم. دا پلاستیکو باندې، دا پمپرو باندې، دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو. زما ماشومان ټول پوه شي مشکلاتو سره مخ شوی دی، ټوخی نیولی دی پوه شي. اوس هغه بله دغه نو پیسې نشته چې دا دوا و. دغسې مشکلاتونه دي. او جمهوریت کې چې دی هغې کې بیا زمونږ ماش پوره و. نن به والا تم هم د میاشتې یو نیم زره ورکولې، 500 روپۍ به ډوډۍ پخوله دوره. خو زموږ ډېر مشکلات رفه جمهوریت کې دی کې نشته پوه شي محترمه.
افغان صاحب، په افغانستان کې په لسګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي، آیا ټول په همدغسې سختو شرایطو کې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتره دی؟
ټول ننګرهاریان ماته معلوم دي. ټول ماته، زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري، هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم. زه د شپې چې غږ جګوم د نور ولایتونو نم، دا 14 ولایتونو نم زما ډېر عزت کوي پوه شي، زما ډېر قدر کوي. زما ما تر شپې سلامونه وایي، په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي. زه ټول مانه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشته ګروان دي. که د نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دی، په نور ولایتونو کې هم دغه حالات دی. دسې نه چې ځانته په ننګرهار کې دی. یو دفعه اوس چې کړلو دغه کړلو بیومیټریک کړلو، مونږ ما ته 3,000 ماشو ټاکله. ما ته ویل چې ته مال قاري صاحب مختارمه مال زه خو دواړه خونه مایي بېما. وایي نه، تا دا یو خپه دی، وایي ته د دروغو نه وایي صافې کې. یو خپې نه په زوره ساه لرې کېږي. بیا ما ته د میاشتې 3,000 وټاکله، خپل د کسانو د میاشتې 15,000 وټاکله. هغه ته د کال 5000 ورکې موږ ته د کال 10000 ورکې 3000 موږ ته وټاکل پوه شو نو ما ورته چې قریب زو دواړو خونه هغه د زما بیومټریک موکلار شکار اخلاصو اوس بیا موږ راغو خاطر موږ بیا راغواړي وای چې موږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومټریک پوه شو نو دا دریم د پدې چې موږ سره دا دغه کیږي دا بیومټریک کیږي او چې ول د بوته ولګې دا بیا څه وته لقات دراکړه نو به تما غشو کنه اوس بیا موږ راغواړي بیا موږ زمونږ دغه کی موږ بیا موږ څه ګرو کړو بیا څوک ولا ته ولا سوالو نه کرا ورکې کران لري یو ابل ول چپلار نه پخورا غلې او وای د شپې 3 بجې مرکت کړه او وای په شه 2 بجې د ننګرهار مې بینو راته تر اورکې دل ما وای پیسې را سره نه وای د شپې راته څنګه وخلې او چرشه
بلې افغان صاحب تاسو خو خپل ټولنه هم لري په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ پر خپلو ستونزو بحث کوي
مخکې موږ اتحادیه درلیدل هم دې مایبینو ریاست کې موږ اتحادیه درلیدل بل ورځ یو سړی راغی یو نیم میاشت مخکې یو تورکه سړی راغی موږ ناستلو موږ اتحادیه وا دلته موږ ناست یو سړی راغی موږ ته سلام واچول موږ وعلیکم السلام خیر راغله قاری صاحب محترمه وخیر اوسې وای تاسو چې دغه غلطه پراته سي وای تاسو د تاسو څخه پوښتنه کوي ته نه کوي نو موږ ورته وویل چې موږ څخه پوښتنه نه کوي موږ وای ولې مال دغه سي دغه دنه مې بینو ریاست کې مال موږ دی په لور پراته یو په لور ریاست دی مال موږ ته کومک مومک نه ورکې پوه شي موږ سره د مور د مری چلن کې هغه چا په لور لاړو هغه عمر اجتماعي رئیس هغه ته ویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کوي نه سي خدام افغانان دي کنه پنجابیان خو دي درځم دی افغانستان دي کنه هغه بس چې هغه سړی چې لاړو هغه لوی هغه د استخبارات سړی و هغه چې د ریاست نه وته و بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی موږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی بیا زموږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو اوس موږ تیتو پتره کړي اوس موبایل کې موږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسکل کې وړم کور ته که زما کرنې هغه ما ته راوړي نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو پوه شوې ډېر مایبین زمونږ وږي دي پوه شوې د شپې وږي سې مې له بچو سره نو دغه مشکل مونږ ډېر سخت
بلې افغان صاحب د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري دا غوی د خو استاد سره تماسونه ستا یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعه کار را کړی دی یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل یو دفعه شپږ میاشتې واغستل بس نور مونږ سره موسسې لاره نه وښي موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ د معلولینو کتابچې لرئ زه خپرول دغه یو خو سره سلیم دی هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم څو دفعې خپله نو ما ته یې ویلی دی چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ تاسو سره مونږ کومک نه کوو تاسو د معیبینو کتابچې لرئ تاسو د کال معاش اخلئ نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم اوس زمونږ دومره معاش نه دی هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي هغه مونږ کور کې را ورکړو که هغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو که هغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو دا مونږ کم سر ته ورسو دا 13000 روپۍ مال زه ته معیب او زه جوړ سړی یم مال زه تا ته د کال 13000 ورکوم ته دومره نه رې ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه ته په دې 13000 روپۍ باندې د کال چې تا ته معلوم شي وای زه ځه وای ځان ویسي ځی مونږ ته وای ځان اوسې ویسي ځی مونږ ته دغسې خبرې کوي
بلې افغان صاحب معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي
زمونږ ډېر مایبین پنځم پاس کړی دی ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته دغه جوړه کړی دی څوک یې نه نیسي څوک یې نه نیسي دا مستیفان وایي مګر عملی نشته دا عملی نشته ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی آینه په آینه معلوم دی زه خپله ولایت نه شل دقیقې شل قدمه دا قومندانې امنیت قومندانې سره زما کور دی دومره ته نه لرې یم نو داسې پوه شه ننګرهاریان ما ته ټول معلوم دي پوهنتون یې وویل هر شی مکمل اخلاص کړی دی خو څوک وظیفه نه ورکوي ورته دنده نه ورکوي پوه شو دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي څه احساس کوي
مایبین خو بس الله ته غونډه شو غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاړي نو الله هم پوه شي غږ واوري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي یا بله ورځ ما ته وویلله د افغان صاحب وایي دا زمونږ غږ دغه که چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی زما وایي لمبره مې لان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم او د وینې چربی م لارم دوام نه لارم پیسې م نه لارم او دولس ماشومان مې دی وای دا یو خرڅو خپل دوا کوم خپل مشکلات رفع کوم وای څنګه وکم زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري څو خپل ماشوم خپل جزره خرڅي خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل رفع کوي نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کړم زه خپل پی ډېر سختو دردېدلم ډېر سخت خفه شلم پی
بله تاسو چې په ټولنه کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې
مشکل خو ډېر سخت بوجه مشکل لري مې بین زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوم او ډېر مشکلات لرم زه خپل به دا مې ډېر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سینه او بغل ده نن شپږم او مورز ده باور وکه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه او ته درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامیل یې دغه شي ځان ژوند دغه کې ژوند وبیلي پوه شي نو ډاکټران موږ سره قرضې نه کوي ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نه مېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې ماش درلیدله مونږ ته ماش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي ډاکټران هم پوه شي مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله او اوس ما باندې نه لري وایي مخکې د بنډلې اغستلې اوس پیسې سره نه شته د څه شی واخلم
بله تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نوی خوشوان ډیر تریخی جن تاسو خو باتمن دی وی هلی یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شراتونکو لپاره
زله مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورو ما کور نه وځم تا کې لاخله ما دا غونډه پوسی خار بازار ګرځم خپل فام غلطو ما چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه دا بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخمه داغه مشکل مې پیدا کړې ده تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لاره مې پوه شي ګیره تل راته کور کې ده سینټره مور راته په کور کې ده یو موتا د ورور مې راته په کور کې ده موتا د ورور مې دغه ماشومان را باندې ما باندې مسره تلو پنځه بچیان دي مخکې پولیسو کې اردو کې او هغه نه چې وظیفه ختم شو موتا شو هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي نه ماشومان مې خپل دي زه خپل ډیر سخت د کور مشکلات ډیر سخت لرم پوه شو ډیر مشکلات لرم
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سخت شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیره بریالي وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
غږ جګه خپل منډه چړې کوو پوه شي نو ډیر نور مې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډیر اندازې نه هم ډیر پوه
بل افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شی مو د لاس اور کړی
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکره می جوړوله یو تو کال مخه بل تر روانه مم دې سره غاړه کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نو ولولو دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکونه دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماین په خوانه یو ک په دې ورستوي کې البته چې ځای پر ځای کړیو
بس سره غاړه د مینو نور نه پېږم چې وخت دا شوه او څو کال مخکې شوه او په ما غورس کې شوه او کوم وخت خو وخت ما ته معلوم نه دی
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کلو نه اوسو
شاوخوا څو کال بکیږي
اتلس کال کیږي
او خپل څو کلن یست
خپل دوه سال کال
بله افغان صاحب یو ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک البته ځینې کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل ده که اوس هم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څوک ورته ګور وایو څوک ورته یو شی وایي څوک ورته بل شی وایو دا غلط غلط نمونه ډیر شته په ننګرهار کې. خو مګر هم مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنګارنګ نمونه خلک در باندې خلک ایږدي. زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپې اخیستی دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي، خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څه مو د مخکې ویل، کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل، یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله، وای دا د محکمې ته دې راشي، پیشنهاد دې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، هغه سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هم هغسې نه دی، هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې کنه، نو چې ورته داسې ویلی دی، هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلرونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نخفې اخیستې دي، تاسو ورته کاکا ووایي، ماما ووایي، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي، دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې معیب ته کاکا ووایي، ماما ووایي، هغې نه خو الله تعالی هغه خفې اخیستې پوه شي، بنده خو نه دی تېنه اخیستی، خو بس هغسې دې نصیحت وکړي ورته، دغه زمونږ ډېر ښه دغه دی مشران دي، باید خپل کورنۍ ته دې وسیت وکړي، خپل ماشومانو ته د تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي، ټول همدغه اوزګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي، صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي، نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي، که مخکې هغه ښه و هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ مونږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شو، نو هغه به ما سره څه کومک وکړي، که نه هغوی خپله مشته ګروان دي پوه شو. کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لاس نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و، هلته بېچاره ټیکسي چلوله، بیا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغه ما ته 5000 دغه راکړل، زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړل، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي، $1,000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو، په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو، همدې افغانستان نه تیاره جګه شو، $1,000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو، موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبت الله باندې غږ کوو، چې دغه 4 ولایتونه معلولین دي، شهیدانو کورنۍ دي، که د تاسو دي که د جمهوریت دي، د دغه خلک د لاسنیوی وکړي او د دغه خلک د عزت وکړي پوه شي، دغه خلکو ته دي اوس ویلچرې ورکړي، داسې معلولین موږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچرې نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي، ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شو، مخکې کومکونه کول، ویلچرې راتللې، سایکل یې راتللې، کومکونه کېدل، اوس څوک نه ورکوي پوه شوې. نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري، چې دغه معلولین سره دی لږ دا خپل ادارو ته دي ووایي چې دوی سره دی لږ ښه رویه وکړي، او دوی ته د ښایسته معاشونه وټاکي، چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو، منگا تاسو سره لاس لاس پلاس تاسو ته ورکو چې منگا یو سړی چې منگا پلاس کې یو سړی چې منگا ته یو ځل جان وای منگا ورته سل ځان سل دفعه جان ورته وایو نو دوی منگ ته یو دفعه هم جان نه وای نو منگا به دینه څنګه خوشحاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبري وکړه، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دواړو الله سلام.
د ازادي میلمه